د مشال ریډیو د په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سوځ بوریوال کاکړ مو د دې خبرونې د کوربه په سر کلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه او شننې لرو. همداسي 19 پروګرام جمهوریت هم در خبرو خو تر څو وړاندې به د دې سات خبرونه له عبدالحی کاکړ څخه واو. د مردان پولی خان پونتون کې د وژل سویز د کوم کې جنازه سوی. امریکا وايي فوج په ننګرهار کې د داش ډلې پر مرکز د خپل تر ټولو لوی غیر اټومي بم برید کړی دی. امریکا وايي د تهران د زندانونو پر ادارې او یو لوړ پوړي چارواکي په ایران کې د بشري حقوقو جدي سرغړونې په تور بندیزونه لګولې دي. او سم د خبرونو تفصیل. د مردان په ولی خان پونتون کې د وژل سوي زده کوونکي جنازه سوي. نن سهار 9 بجې د وژل سوي مشال خان جنازه په ثوابي کې د پپلرني هدیره کې هدیرته وسپارل شو. د پونتون یو انتظامی مشر پوهاند فیاض علي شاه تیر ماښام مشال لوي ته ول یو شمېر زده کوونکو پر مشال برید وکړ، هغه یې ووهي او وی وژلې. نوموړي زیاته کړه چې زده کوونکو پر مشال خان پر ټولنیزو رسنیو د اسلام سپکاوي تور پورې کړی، خو د نوموړي پلار اقبال شاعر دا تورونه ناسم بولي او وایي زوی یوازې د پاکستان پر نظام او تګلارو انتقاد کاوه. د مردان پولیسو مشر محمد عالم شنواری هم وایي د مشال خان د وژنې لامل لا نه دی معلوم. د مردان پولیس وایي د هغه وژنې په تړاو یو شمېر کسان نیولي دي. امریکا وايي فوج په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د خپل تر ټولو لوی غیر اټومي بم برید کړی دی. افغان چارواکي وايي په دې پیښه کې شپږ ډیر وسلوال وژل شوي دي. د سپین ماڼۍ ویاند شان سپایسر بیگا وویل دا حمله په اچین ولسوالۍ کې د شپې شاوخوا 9 بجې شوي. د افغان دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي په برید کې د داعش ځینې سمڅې یا غارونه هم تباه کړل شوي دي. د پینټاګان ویاند اډم هسټمپ وویل دا بم د لومړي ځل لپاره کارول شوی چې پکې یو ستنه چونکی مواد پراتول. د امریکا هوایي ځواک د ټولو بمونو مور په نوم یادوي. د ننګرهار د والی وایند د تاولا خوګیانی تیر شپه مشالې د ټول د بری داچین لسوالی د مامون درې په اسد خېلو کې سوی. امریکایي او افغان چارواکي په دې بریټ کې د مرګولي خبره کوي، خو افغان چارواکي وایي چې په دې کې شپږ ډیر وسوال وشل شوی دي. دولت وزیر ویلي په دې پیښه کې 19 وګړي نه دي وشل شوی. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینو استازو ګواښ کړی چې که حکومت د اصلاحاتو بهیر ژر نه پیل نه کړ نو دوی به احتجاج پیل کړي. د کرمي استازي ساجد حسین توري تیر ماښام له مشال ریډیو سره په خبرو کې پر حکومت غږ وکړ چې د قومي اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې د قبایلي اصلاحاتو پر مسودې بحث وکړي.
کله کیبینیٹ نے اپروو شول نو دا پرائم منسٹر سیکرٹری پروت دا فیصلہ لے تے اے پی سی برا غڑ باقاعدہ تے تم سیاسی پارٹی نو ټول پاکستان تم مشران دی دا برا غڑ غنا بعد احتجاج شروع کو او دا احتجاج تو کم دا قومی اسمبلی کمی پسینیٹ کمی او پروڈو نو بم ہر چرتا.
د واکمن مسلم لیگنون یو پارلماني استازي عباد الله خان وویل هدوی د اصلاحاتو بهیر روان کړی دی او ژر به اسمبلی ته هم وړاندې کړي. په خیبر پښتونخوا قبایلو کې درو کیڼلاسو ګوندونو مزدور کسان نېشنل پارټي او عوامي ورکرز پارټي د متحرکی جمهوریت محاسب په نوم اتحاد جوړ کړی دی. تیر مازیګر په پېښور پرېس کلب کې تور اعلان وروسته نېشنل پارټي یو مشر مختار باچا مشال لري ټول د دوی یو مخه د افغانستان او پاکستان اړیکو په اړه حقایق څرګندول دي.
سرکار طرف سے کما رویہ دا افغانستان سرا غڑی را جاری ہانہ دا او پاگے بارے میں تشویش تے دا بای چ دوستانہ او دا خپلوی او دی په بنیاد شي او اغا سوزن محسوس کړي شي چې کم افغانستان ته مشکلات تي او اغا دی اغي محسوس کړي چې کم دلته مشکلات تي دغه وجه موږ مجبور شو چې دا اعلان جوړ کو او لست خلق ته دا اصلي خبره ورسو.
دا عوامي ورکرز ګوند یو مشر شهابالدین خټک وویل د دوی اتحاد د پښتنو ملت پاله ګوندونو خلاف نه دی، بلکې غواړي چې د ولس ستونزې په جمهوري توګه او د جدوجهد لارې حل کړي. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان باید د درغلي پر ضد د مبارزې په ګڼو ادارو کې اصلاحات وکړي. د سازمان تیر ورځ په خپل رپورټ کې وویل چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په 9 ادارو کې هم همغږي نشته او خپلواکي نه لري. د شفافیت نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې سلاکار ری الهام محمد بیگا مشال ریډیو ټول د دوی سپارښتنه دا ده چې افغانستان کې د ګڼو پر ځای یو یا دوه لوی ادارې جوړ کړي او که داسې نه کېږي نو د ټولو ادارو ترمنځ باید همغږي وي او د یو بل په چارو کې لاسونه نه کوي. افغان حکومت د ترانسپرنسي انټرنیشنل تازه رپورټ پاړه لا څه نه دی ویلي. امریکا وایي د تهران د زندانونو پر ادارې او یو لوړ پوړي چارواکي په ایران کې د بشري حقوقو جدي سرغړونو په تور بندیزونه لګولې دي. د امریکا د مالی وزارت د بهرنۍ شتمنۍ کنټرول دفتر بیګا وویل پر سهراب سلیمانی او د زندانونو پر ادارې بندیز لګوي. دا اقدام د وزارت په وینا په ایران کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه د سخت اندېښنې ښکارندوی کوي. وزارت وایي سلیمانی هغه مهال د دې ادارې مشر و چې په کې د سرغړونو دعوا سوې او دا چې اوس هم د هیواد د زندانونو ادارې د لوړ پوړي چارواکي په توګه کار کوي. د هیواد زندانانو اداره د تهران بندیخانې څاري. سلیمانی د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک د مشر قاسم سلیمانی ورور دی. د بهرنۍ شتمنۍ کنټرول دفتر تر بندیز لاندې کس یا ادارې لپاره عموما دا ګرانه سي چې له امریکا یا بهرنیو مالي ادارو سره کاروباري روابط وساتي. د روس د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا له لوري په ناټو کې د مونټینګرو د شاملېدو تایید د لویې تېروتنه ده او دا اقدام په اروپا کې ویش پیدا کوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د امریکا دا اقدام په اروپا کې لویې وچه کې د مخالفت منطق ښکارندوی کوي او نوي درزونه زېږوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ پر ناټو اتحاد کې د مونټینګرو د شاملېدو مسوده لاسلیک کړه. د امریکا د خلایي تحقیق اداره یا ناسا وایي د زحل او مشتري سیارو دوه سپوږمۍ هغه اجزا لري چې د میکروبي یا خوردبیني ژوند په زیږون کې مرسته وکړي. د ادارې تر ورځ ول د معلوماتو له خپلې هغې خلایي څېړنیزې بیړۍ ترلاسه کړي چې له 10 کلونو راهیسې د زحل سیارې په مدار کې څرخي. د مشتري په سپوږمۍ کې د ژوند اجزا په اړه معلومات د هبل دوربین له څېړنو ترلاسه شوي. د ناسا ساینسپوهان وایي د زحل سیارې د سپوږمۍ پر سطح داسې وریځې لیدلې دي چې د هایدروجن ګیس موجود کې شي. دوی وایي که هلته میکروبي ژبي موجود وي نو د هایدروجن کاربن ډای اکساید ګیسونه په یو ځای کولو انرژي ترلاسه کولای شي. دا بهیر د مځکې د بهارونو په تل کې د خوردبیني ژوو ژوند ته دوام بخشي. خبرونه پای ته رسیدل. اوسم سراچیر د موسم او کرنسي حال درکې.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه غسل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ 1.5 پیسې غسل کیږي او په 1.6 روپۍ او 1 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.2 روپۍ او په 1.2 روپۍ 5 پیسې. یو یورو په 1.2 روپۍ او 1 پیسې او په 1.4 روپۍ 6 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 90 پیسې او په 9 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 6 پیسې او په 23 روپۍ 20 پیسې. یو افغاني په یو روپۍ 55 پیسې او په یو روپۍ 55 پیسې. او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور کې اسمان شین وي او په کوئټه او بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 21، بنو کې 9 او 23، او کوئټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ او سراج ظهیر وړاندې کول. په مردان کې د وژل سوی مشال خان مړی خاور ته سپارل شوی. د هغه پلار مشال رادیو ته وویل
دا یوازې زما زوی نه دی وژل شوی یا نور زخمی کړی شوی دی د انسانانو بچی. دغه خلکو د ګورمنټ راتون چیلنج کړی دی. په کاردار چې حکومت خپل تپوسوم وکړي.
امریکا په ننګرهار ولایت کې د داعش پر سمڅو خپل تر ټولو لوی غیر اټومي بم غورځولی دی.
The GBU-43 is a large, powerful, and accurately delivered weapon. We targeted a system of tunnels and caves.
د قبایلی سیمو ځینی پارلماني استازي وایي ک حکومت د قبایلی سیمو اصلاحات عملی نکړل نو دوی به احتجاج وکړي.
دا حکومت کوم دی دا بالکل ډیر زیات سستی خي او
بہت پای کې سمجیده ده. ان شاء الله ډیر زر به سمې نه به شکوې هم پاش.
په پېښور کې درو ګوندونو یو ائتلاف جوړ کړی دی.
د بیمار علاج پکار دے د دکان نه.
زموږ هدف چې کوم دی اغا د دې اولس د ستونزو د پاره حل پېښ کول دي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننی او نیوز پروګرام جمهوریت هم لرو اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې پرون د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون یو زده کوونکی مشال خان په ډلیز توګه وژل شوی. نن د هغه مړی په صوبۍ کې په خپل پلارنۍ هدره کې خاور ته سپارل شوی دی. د نوموړي پلار مشال ریډیو ته وویل چې یوازي په دې پښک د دزوی نه دی وجل سوی بلکې نور خلګم ټپی سوی دی او د خلګو د حکومت ریټ چیلنج کړی دی. شبیر احمد جان پر رپورٹ لري.
مردان عبدالولی خان پوهنتون کې پرون وجل شوی دا مجال خان جنازه نن په ثوابې زیاده کې ادا کړی شوی دا
چې پکې د کلی مشرانو او داغه ملګرو خپل خپلوانو هم ګډون وکړو.
مجال خان پرون عبدالولی خان پوهنتون کې ځینې زده کوونکو د مذهب اسلام د سپکاوي په تور کې وهل ټکولې او بیا وجلې وو. بلخوا د مردان د پولیسو مشر ډی جی علم شینواری مشال لیډو ته نن سهار ویل چې دغه پیښه سره تړلې اته کسان نیول شوي دي او د هغوی نه لا پلټنې روانې دي. بلخوا کوم کیس چې رجسټر شوی دی ایف آئی آر کې د دوی په وینا بیلابیل قانوني دفې درج کړی شوی دی چې پکې قتل، اقدام قتل، د ترهګرۍ او قانون په خپل لاس کې د اغستو دفات شامل دي.
د 147
دینا علاوه دا مشال خان د وجنې او د شخړې په خله د پوهنتون پروست پروفیسر فیض علی شاه چې دغه شخړې په وخت موجود هم وو مشال لیډو ته صدا رنګ وایي. دینا علاوه د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جگړه د یاد پیښې رپورٹ غوښتې دی او د پوهنتون د مطبوعاتو څانګې یو چارواکي عبد مشال لیډو ته وویل چې د پوهنتون انتظامیه لخوا گورنر ته دغه رپورٹ لیږلې چې پکې ویل شوی دی چې پوهنتون ځینې زده کوونکو مشال خان د مذهب اسلام د سپکاوي په تورونو د وهلو ټکولو وروسته وډزو وجلې دي. بلخوا د عبدالولی خان پوهنتون انتظامیه او د پولیس چارواکي وایي چې تر دې دمه دوی ته داسې څه ثبوت نه ترلاسه شوي چې غنی مشال خان پکې د مذهب یا د بل چا سپکاوی کړی او پلټنې روانې دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان خپل په ټویټر پیغام کې د مشال خان وجنه سخت غندلې ده او ویلي دي چې د ځنګل قانون په خیبر پختونخوا کې نه چلیږي او په دې لړ کې دوی د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر سره په تماس کې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ بل همکار زلاند یوسفزی د مشال خان له پلار محمد اقبال اقبال سره مرکه کړي او د پولیسو لړخه یا د مرستو پاړه ورڅخه پښتلې دي.
زمانه اقبال شاعر و او پولیس والا راغلی و او هغه ما ته دا خبر وکړل چې یاره تاسو تاسو لمونږ ته تب بیانول شي. ما دا هغه په جواب کې ورته دا خبر وکړل چې زه خو په خپله په دغه موقع باندې موجود نوم زه په چا اسې الزام ام نه لګومه، خو په دغه یونیورسټی کې چې کوم دنو کیمبرج شته او دا یوازې زما زوی نه دی وجلې شوی یا نور زخمی کړي شوي دي د انسانانو بچي، خو په هغه کې چې کوم دنو دغه خلکو د ګورمنټ راتون چیلنج کړی دی او په کار داره چې حکومت چې کوم دنو د خپل تپوسوم وکي نو چې خپل تپوس کوي نو زما به هم پکې وکي. او بل صاحب دا خبره کوو چې داسې زما بچی وو ما لوی کړی دی هغه زما خدای ته پته را چې ما په دې خپلو بچو دې ټول چم مالت کلی ته پته را چې ما دار تالې دننه لوی کړی دي که زما په دې مالت چم کې چم سو وی چې را دی څه دغه کړی نو زه بالکل دې بوارم بقایا په کور ته چې باغ راغې د یونیورسټی نه نو هغه به چې کوم دنو دا خبره کوله د چې لکه کله به د دین خبره رااله نو د پیغمبر اسلام صلی الله علیه و علیه وسلم ریفرنس به ورکو او چونکی جرنالیسټو جرنالیزم کې سبق وي نو که په دې نظام به تنقیدم کو ان هغه په دې بنیاد باندې کو چې د حضرت عمر صاحب د سیستم حواله و را واغستل په هغه دور کې نو زه خو به دا پیغام دې ټول دغه تور کوم ځکه چې زمونږ په شان پلاران دي مونږ په دې غریبای کې چې کوم دن د ماشوموالي نه راواله او تر کومه کوم خپل بچی بوزات روسه پورې او پاغي خرچې کو او دا دغه لاس دغه کو اوس به راوته ځکه چې بل ورځ وته مور وي چې کلی ته راشه وي د خالی او د اتوار چوټي او زه به د جمعه پر راشم او دا جراغه. نو زه خو بس دغه زما دغه دي چې زما خو مونږ ته خدا دغه را ورسېدل صدمه مونږ به برداشت کو مونږ صبر والا خلک یو مونږ د امن والا خلک یو مونږ په دې وطن کې د مینې او د امن پیغام ورکو اجي د جنگ او د فساد نه خلاف یو که په جنگ کې عزت وي نو سپه به اجي د ملک مشروع ځکه چاره ټولو نه خو جنگ کوي
دا مشال ریډیو ده
امریکا وای بیگایا د افغانستان د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې پر پټنځای د یو نوي لوی بم برید کړی د ولسمشر ویاند شان سپایسر بیگا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ځواکونه یې په دې بم کې د داعش ډلې یو لوی سمڅه په نښه کړې ده نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې
د امریکا له تر ټولو لوی غیر اټومي بم څخه د لومړي ځل لپاره د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې کار واخیستل شو د سپینې مڼې ویان شان سپایسر تېره شپه په واشنگټن کې وویل چې په دې هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې یادایش مرکزونه په نښه شول
په سیمه ایز وخت د شپې په شاوخوا اوو بجو د امریکا پوځ له جی بی یو درې څلوېښت بم څخه په افغانستان کې کار واخیست جی بی یو درې څلوېښت یو ځواکمن بم دی چې هدف په دقت سره ولي موږ د داعش د وسلوالو هغه سمڅه په نښه کړه چې د هغې په کارولو سره یې آزاد تګ راتګ کوو او په سیمه کې ډېره افغان ځواکونه او امریکایي سلاحکاران یې په نښه کول
د دې بمبارۍ د تلفاتو په اړه امریکایي چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي خو د ننګرهار د والي ویاند وایي چې د داعش ډلې یو زیات شمېر وسلوال په دې حمله کې وژل شوي دي عطا الله خوګیاڼي تېره شپه ناوخته په خبرو کې زیاته کړه چې د اچین ولسوالۍ د مامندرې سیمې په یو غره کې د برید ملکي وګړو ته زیان نه دی اړولی خوګیاڼي همداراز یادونه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې دا مرکز له دې مخکې د بي پیلوټ الوتکو په حملو کې هم په نښه شوی و
د اچین ولسوالۍ د مامن درې اړوند په اسدخېلو سیمه کې بهرنیو ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې د داعش وسلوالو مهم پټنځای له منځه وړل شوی دی یاد پټنځي باندې وړاندې هم بې پیلوټ الوتکو بریدونه ترسره کړي وو ولې دا پټنځای ډېر قوي جوړ شوی و له همدې عمله ځانګړی برید پرې ترسره شو
د سپینې مڼې ویاند وویل د داعش د ماتولو لپاره باید د دې ډلې د فعالیت ساحه محدوده شي او زیاته یې کړه چې امریکا د داعش پر ضد جګړې ته په خورا جدي سترګه ګوري یو امریکایي سرتیری تېره اونۍ په اچین ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال ووژل شو د راپورونو له مخې د داعش وسلوال د ننګرهار او کونړ ولایتونو په سیمو کې ډېر فعال دي د امریکایي چارواکو د اټکل له مخې په دې سیمو کې د دې ډلې شاوخوا اووه سوه جنګیالي فعال دي خو افغان حکومت وایي چې د دوی شمیر یو نیم زرو ته رسیږي د پنټاګون یو ویاند وایي هغه بم چې تېره شپه پر اچین ولسوالۍ وغورځول شو یولس ټنه چاودېدونکي مواد درلودل او د امریکا پوځ یې د ټولو بمونو د مور په نامه یادوي پنټاګون وایي چې دا بم یې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې کارولی د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې جی بی یو درې څلوېښت بم د عراق د جګړې له پیل مخکې په 2003 کال کې یوازې ازمویل شوی و
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د مردان عبدالولي خان پوهنتون په ګډون د نورو هغو د مشرانو ټاکلو لپاره یې کمیټه جوړه کړې ده چې ژر به ګمارن وکړي د اعلی تعلیم وزیر مشتاق غنی تیر مازدیګر له مشال راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړی چې د ځینو پوهنتونونو نظامیې د شخصي ګټو لپاره سیاست کوي او زده کوونکي سړکونو ته باسي نور تفصیل اسرار الله مومن راکوي
د خبر پختونخوا اعلی زده کړو څنګه وایي چې ډیر ژر به د عبدالولي خان پونتون د موقتی وایس چانسلر په ټاکلو سره د دې پونتون د زده کوونکو مسله هواره کړي د اعلی زده کړو څنګه مشر مشتاق غنی وایي اوس چې کوم زده کوونکي په احتجاج دي نو د دې وجه د یونیورسيټي دننه سیاست دی په پونتون کې دا عامه خبره ده چې داخلي سیاست پکې کیږي د انتظامی ځینې غړي د خپل شخصي ګټو لپاره زده کوونکي سړکونو ته د احتجاج لپاره راوباسي د انتظامی غړي چې خپل منځي اختلافات لري زده کوونکي د یو بل خلاف استعمالوي خو له زده کوونکو سره زموږ خبرې روانې دي چې هړتال ختم کړي او پوهنتون ته لاړ شي او حالات به ډېر ښه شي
ان شاء الله دا پراسی حال که دا چه دا مردان عبدالولی خان پونتونز دا کون که نن پا نهم ورز هم پا احتجاج دی. دوی طور لگوی چه دا وائس چانسلر پا نموجود گئی که دا پونتون رجسترار بغیر لورتیا برتی کوی. استادان کلاسونو ته نزی او د دوی زده کړې اغیزمن کیږي.
مطالبه هم دا دي چې زمونږ یو میاشت شو وایس چانسلر نشته. اوسه پورې وایس چانسلر رانغی او یونیورسټۍ کې ډېر بدل روان دی. هر سړی چې کوم دی دا وایي چې ما سره اختیار نشته او اپوائنټمنټ کیږي غلط اپوائنټمنټ کیږي پاسورډ بیک ډیټ کې. موږ دا وایو چې اقتصاد دی وشي او زمونږ چې کومې مسلې دي که پیسونو مسله را دلته په هاسټل کې چې کوم دی نو دا بجلی مسله ده اوبه نشته دي. موږ ته غټې مسلې ده چې دا د اوبو مسله ده.
موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د عبدالولي خان پوهنتون د رجسټرار په ګډون د انتظامیې له نورو چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د خیبر پختونخوا د اعلی زده کړو څانګې مشر مشتاق غنی دغه تورونه ردوي او وایي دا مني چې د عبدالولي خان پوهنتون په ګډون د خیبر پختونخوا د نورو پوهنتونونو لپاره د وایس چانسلرانو په ټاکلو کې ډېر وخت ولګېد. خو نوموړی وایي د دې هر څه ذمواري د پوهنتونونو پر هغو استادانو راځي چې د وایس چانسلرانو د ټاکلو کمیټې مخالف دي. مشتغنی وایي د دوی په نظر په خبر پختونخوا کې یوازې یو کس د دې اهل وو چې د یادې کمیټې غړی جوړ شي او هغه دوی اخیستی او نور ټول یې د نورو صوبو نه اخیستی دي.
ګوره چې څوک پر دې معیار پورو هغه مو واخیستل لکه جی ایم میانا صاحب چې له خیبر پختونخوا سره تعلق لري خو دا د لوړ پوزیشن کسان دي. د دوی شهرت وګوره د دوی شهرت په ټوله نړۍ کې دی. همدارس پروفیسر عطاءالله رحمان د دې کمیټې غړی دی نو په ټوله نړۍ کې د هغه یو نوم دی.
خو د پېښور پوهنتونو پروفیسر پخرول اسلام چې له هغو یو شمېر استادانو دی چې د صوبایي حکومت لخوا د وایس چانسلرانو د ټاکنې لپاره د جوړې کمیټې پر ضد یې څو ورځې مخکې احتجاج کړی وو وایي د اعلی زده کړو څانګې د مشر لخوا دا څرګندونې چې په صوبه کې د یو تن پرته بل څوک د یادې کمیټې د غړیتوب جوګه نه وو ډېره د افسوس خبره ده.
که دا خبره څوک کوي چې یاره په خیبر پختونخوا کې هم یو کس او نور نه نو دا خو د دې صوبې په اعلی تعلیم یافته خلکو باندې د عدم اعتماد خبره ده. نو زه وایم چې دا به مناسب نه وي. خو زه یو ځل بیا دا خبره تکراروم څنګه چې په پنجاب صوبه کې د یونیورسټۍ د وایس چانسلرانو ټاکلو دپاره د پنجاب خلک دی دغه شان په سند کې د یونیورسټو ټاکلو دپاره د هغې د سند خلک دی ټولو صوبو کې خپل خلک دي او دا واحد صوبه ده چې دی کې د ټول پاکستان نه خلک راغلي. نو دا خبره ما ته د صوبایي خودمختاري د اصولو سره صحیح نه ښکاري.
فخر اسلام زیاتوي دا او د نور یو شمېر ملګري چې د وایس چانسلرانو ټاکنو موجوده کمیټې لخوا ایښودل شوي ټول شرایط پوره کوي یوازې د انټرویو لپاره هم نه دي وربلل شوي. بلخو د خیبر پختونخوا د اعلی زده کړو څانګې مشر مشتاق غنی وایي چې دوی د وایس چانسلرانو د ټاکلو لپاره معیاري کمیټه جوړه کړې او ډېر زر به په میرټ د یونیورسټیو لپاره وایس چانسلران وټاکي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
په پاکستاني پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي چې حکومت د قبایلي سیمو راتلونکي غونډې قبایلي سیمو اصلاحات د پارلمان پر راتلونکي غونډې کې وړاندې نه کړو دوی به په احتجاج لاس پوره کړي. د مشال رډي خبريال سراج ظهیر له دې استازو سره رغېدلې راځي چې د ریپورت ته ورسو.
اسلام آباد کې د زیارت په ماخام له کرم ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره ژمنه کړې چې پر راتلونکو د قومي اسمبلی غونډه کې به فاټه اصلاحات وړاندې کوي. د نوموړي په وینا کې حکومت پر راتلونکو غونډه کې خپل وعده پوره نه کړه نو په احتجاج به لاس پوري کوي.
دا حکومت کوم دی دا بالکل ډېر زیاته مطلب په دې کې سستی ښایي او مطلب دا دی چې کله کیبینټ نه اپروو شول نو دا په پرایم منسټر سیکرټریټ کې پروت دی او هغه ته مطلب احتجاج شروع احتجاج قومی اسمبلی کے سینیٹ کے ہر چرتا
مشال ریڈیو پدیاڑا د حکومتی ڈلی قومی اسمبلی غری عباد اللہ خان نہ
گورنمنٹ
دی هغه سیریس دی پکې او د اسمبلی نه دا پاس شوی دی ریفارم زه به د سنټ نه به کیبینټ پاس کړی دی اوس په ډیویزیبل پول نه ولا پیسې مورکی پینځو کالو پر ور اوس ریفارم اسمبلی ته راوړل بالکل حکومت پای کې سنجیده دی ان شاء الله ډیر زر به اسمبلی نه به شکوا یې هم پاس شي.
همداشان چې مشال ریډیو په دې حق لا د قبایلی چارو تجزیه کار ایاز وزیر نو پوښتل نو هغه وی حکومت دا وخت له ستونزو سره مخ دی نو نشي کولی چې په فاټه اصلاحاتو غور وکړي.
غوري دا وخت زما خیال دی د فاټه پارلماني غړي کا دا غواړي د حکومت نه چې فیصله زر زر د فاټه په اصلاحاتو کې نو جاته ځکه کوي چې حکومت خپل د پانامو مصیبت را مخ کې شوی دی. نن د اسابا دا فیصله به کیږي د سپریم کورټ به فیصله خایي چې پاناما لیک نواز شریف تور دی که نه دی تور. دا وخت نه دی لږ د صبر وکړي نو بیا که پی سی را غواړي هم خلک به ورسره شاید مرسته وکړي او نور څه غواړي خو که اوس یې پی سی غږ وکړه خلک به پرې وخاندي چې دا لیونۍ دي که په څه دي دنیا څه کوي دوی څه کوي. منم د فاټا اصلاحات ضروري دي فاټا ته مراد ورکول په کار دي.
روان کال د مارچ په دویمه نیټه وفاقي حکومت د فاټا اصلاحاتي کمیټې رپورټ د کابینې نه منظور کړی و چې پکې ویلې شوي وو چې په پنځو کالو کې په قبایلي سیمې په قومي بهیر کې شامل کړل شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال راډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
د خیبر پښتونخوا او قبایلي درو ګوندونو مزدور کسان نېشنل ګوند او عوامي ورکرز پارټي د مترقي جمهوري محافظ په نوم یو اتحاد جوړ کړی دی. د ګوندونو مشرانو تیر مازګر په پېښور پریس کلب کې تر اعلان وروسته مشال راډیو ته وویل مقید پاکستانی اسټبلیشمنت او شیلا سوډلو هغو تګلارو مخنیوی دی چې له کبله یې د پښتونخوا او قبایلو ولس اغېزمنېږي. غلام غوث تفصیل راکوي.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په مزدور کسان ګوند، نېشنل ګوند او عوامي ورکرز ګوند باندې مشتمل دریو سیاسي ګوندونو د مترقي جمهوریت محض په نوم یو مدني ټولنه جوړه کړې ده. د دې ټولنې د پیل د دستوري پر مهال په پېښور پریس کلب کې 13 ورځ د مزدور کسان ګوند مشر افضل خاموش مشال ریډیو ته وویل چې خیلاسی ګوندونو او اسټابلیشمنت په پاکستان کې تل د پښتونخوا او قبایلی سیمې ولسته د خپل پالیسو د لارې تاوان اړولې دي او د دغه تاوان د مخنیوي لپاره دوی د ټولنه جوړ کړه.
دلته کې په لومړي ځل باندې شاید د ګسلاس جماعتونو دا محسوسه کړله چې اوس وخت راغلی دی چې موږ هم خپل واړه واړه دوکانونه چې سوداتې خرڅوو وایي چې زموږ د وایخه ده یو داسې سوچکو چې د بیمار علاج په کار دی د دوکان نه چې بیمار دار چا په دوايي باندې رغيږي موږ دغه طرف ته تک پکار دي.
د نېشنل ګوند صوبایي مشر مختار باچا مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی د جمهوریت محض یو هدف دا هم دی چې د گاونډي هیواد افغانستان په اړه د پاکستان د جاریهانه او د تاوان د ډکی پالیسۍ مخه ونیسي.
سرکار د طرف نه چې کومه رویه ده د افغانستان سره هغه ډیره جاریهانه ده او پاغه باندې موږ تشویش ته دا باید چې دوستانه او د خپلواي اړدی په بنیاټ شي او هغه سوزره محسوس کړی شي چې کوم افغانستان ته مشکلات دي او هغه دی هغه محسوس کړي چې کوم دلته مشکلات دي. د دې نقصان صرف او صرف پاکستان ته دی. افغانستان چې په کوم حالات کې دی خو دی لیکن موږ سره دا سخت یاره ده چې نور قوتونه چې په بایا خرسيږي هغه وانخلي او دلته کې بیا موږ ته هغه فساد جوړ نشي کوم فساد چې دلته کې موږ په تیر وختونو کې لیدلې او دغه وجه موږ مجبور شو چې دا
د عوامی ورکرز ګوند صوبایي مشر شهاب خټک وایي مترقی جمهوری محض د ملت پال ګوندونو خلاف نه دی جوړ شوی بلکې د لپاره جوړ شوی دی چې د قام پرس ګوندونو نه پاتې شوی کمی پوره کړي او د قام د خیر خیګړی لپاره کارکونکو ټول رایو زیکړي.
زمونږ هدف چې کوم دی هغه د دې ولس د ستونزو لپاره په ساینسي بنیادونو باندې
په جمهوریت بنیادونو باندې او په مترکی بنیادونو باندې داغه حل پېښ کول دي او داغه حل د حصول د پاره داغه د حاصلولو د پاره هر قسم جدوجہد کول دي.
خبری کانفرنس کې دوی وویل چې د دې محض د سوري لاندې به دوی په ټاکنو کې برخه نه اخلي، خو ولسته د خپل پیغام د رسولو لپاره به نوري لارې چارې لټوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو ته رپورټ لرو. نور هم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته به کتنه لرو، همدغسې به نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو، او له هغه وروسته به ځینې نور رپورټونه وي، او ورپسې به تاسو ته د مشال راډیو اونیز پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. اوس وخت راغلی د خبرونو د لنډیز. عبدالحی کاکړی وړاندې کوي. د پاکستان په پارلمان کې ځینو قبایلي ځینو استازو ګواښ کړی چې که حکومت د اصلاحاتو بهیر ژر پیل نه کړي نو دوی به احتجاج پیل کړي. د کورمی استازي ساجد سنتوري تېر ماښام له مشال ډیو سره په خبرو کې پرکمه جواب وکړي چې کمی اسمبلی په راتلونکي غونډه کې د قبایلي سات پر مسودې بحث وکړي. د مردان په ولی خان پوهنتون کې د وژل شوي زده کوونکي جنازه سوې. نن سهار 9 بجې د وژل شوي مشال خان جنازه په صوابۍ کې د په پلرني حیدره کې وسوا. د پوهنتون انتظامی مشر پوهان فیض علی شاه تېر ماښام مشال ډیو ته یو شمېر زده کوونکو پر مشال خان برید وکړ، هغه یې ووهه او ویې وشلی. په خیبر پښتونخوا او قبایلو کې درو کنډاسو ګوندونو مزدور کسان نیشنل پارټي او عوامي ورکرز پارټي د مترکی جمهوري محض په نوم اتحاد جوړ کړی دی. تیر مازدیګر په پېښور پرېس کلب کې اعلان وشو د نیشنل پارټي یو مشر مختار باچا مشال ریډیو ټول د دوی مخه د افغانستان او پاکستان اړیکو په اړه حقایق څرګندول دي. افغان حکومت وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې پر مرکز د امریکا بومي برید د دوی په همکارۍ شوی دی. د سپین ماڼۍ ویاند شان سپایسر بیګا ویلو حمله په اچین ولسوالۍ کې د شپې شاوخوا 9 بجې شوی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان باید د درغلۍ پر ضد د مبارزې په ګڼو ادارو کې اصلاحات وکړي. امریکا وایي د تهران د زندانونو پر ادارې او یو لوړ پوړي چارواکي په ایران کې د بشري حقونو جدي سرغړونو په تور بندیزونه لګولي دي. د روس د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا له لوري په ناټو کې د مونټینګرو د شاملېدو تایید لوی تېروتنه ده او دا اقدام په اروپا کې کوېش پیدا کوي. د امریکا د خلایي تحقیق اداره یا ناسا وایي د زحل او مشتري سیارو دوه سپوږمۍ هغه اجزا لري چې د میکروبي یا خوردبیني ژوند په زیږون کې مرسته وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوښتل خبرونه درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوله. وزو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورونې ورځپاڼو په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. رابعه اکرم خان په کې ځینې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د پنجاب صوبې په سرګوده ضلع کې یو تن د نیولې وروستو د ماشومانو د بدن د اعضاو ویډیوګانې جوړولو د کاروبار اعتراف کړی دی. د دا کاروبار د 1300 کلونو راسې کولو. ادارې وایي دې لړکې پاکستان ته معلومات د ناروې د سفارتخانې لخوا ورکړی شوي وو. ادارې زیاتوي د شاخوا 25 ماشومانو د بدن د اعضاو عکسونه او ویډیوګانې په انټرنیټ خرڅې کړی شوي وي، او دغه تن په خپل اعتراف کې دا هم ویلي چې دې لپاره به ورته د ناروې نه په کاروبار کې شریک یو تن لخوا تر 1300 امریکایی ډالرو پورې ورکړې کېدی. ادارې وایي چې د دې د کمپیوټر او هنري زده کړو په لړ کې دا ماشومان غلطول، او د دې ماشومانو میندو پلارانو ته به 300 تر 500 روپۍ پورې ورکولي. ادارې وایي مازی کې هم د ماشومانو د بدن د ویډیوګانو او عکسونو سکینډل مخې ته راغلی و، خو داسې نه و چې لکه څنګه اوس دا کیس نړیوالې رسایې او منافع لحاظ سره دی. ادارې لیکي چې په نړیواله کچه دا د میلیونو ډالرو کاروبار دی او دا کنټرول نه بهر هم دی. په باقاعده توګه دې لړکې ککړ کسان هم نیول کېږي، او د ماشومانو د بدن د اعضاو د ویډیوګانو او عکسونو کاروبار د شبکو د تړلو کوشونه هم کیږي. ادارې اخري کلی کې پاکستان له بده بد کار محدودولو کې د خپل برخې کردار لوبول وي، او موږ هیله لرو چې اړوند ادارو ته به په مناسبه توګه فنډونه هم ورکړی کیږي. او مهم دا چې موږ خپل بچي اورو چې کله هغوی د خپل ځان سره د سیاتې خبره کوي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د خیبر پښتونخوا څلورو مختلفو سیمو کې د چینایي ژبې زده کړو مرکزونه جوړول یو ښه اقدام دی، خو په دې کې دوه مرکزونه په اپټ آباد او هریپور کې جوړولو پر ځای که یو مرکز ملکن ډیویژن کې جوړ شي نو دا به ډېر مناسب وي. ادارې وایي دې مرکزونو لپاره پېښور او ډېر اسماعیل خان هم ضروري دي، خو په صبح کې څلور مرکزونه جوړولو نه دا امید ساتل چې ځوانان به ترې ګټه ترلاسه کړي مناسبه نه ښکاري. ادارې مخکې لیکي ترڅو چې د چینایي ژبې او د هنري زده کړو خبره ده نو دې لړکي په پنجاب کې توندې سره کار روان دی. د پنجاب 500 ځوانان به چین ته لیږل کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت له هم دې اړخ ته توجه ورکول پکار ده. ادارې وایي په نړیوال کچه چین یو اهم مقام او حیثیت خپل کړي، باید چې د یونیورسيانو په سطح او بیا په خاص توګه هغه ادارو کې چرته چې د انجینرینګ زده کړې ورکړې کیږي د چین د ژبې کورسونه دې په نصاب کې شامل کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سټریټفر ویبپاڼه لیکي د رد الفساد په نوم عملیات د قبایلي سیمو ترڅنګ په پنجاب کې هم کیږي. ویبپاڼه وایي دا ویر شته چې د عملیاتو په غبرګون کې وسلوالې ډلې هم په پاکستان کې بریدونه وکړي. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په روس کې د افغانستان په اړه په غونډه کې امریکا برخه نه اخلي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې نجیب عامر وړاندې کوي.
سټرافور ویبپاڼه لیکي چې د پاکستان پوځ په ملک کې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یو بل جنگ هم پیل کړی دی. پاکستان د یو لړ ترهګریزو بریدونو له ترسره کېدو وروسته دا ګام پورته کړی دی. په دې بریدونو کې د فبروري په 14مه د سین په 7 شریف کې د لال شهباز کلندر په مزار برید هم شامل دی چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. پاکستان تازه عملیات د رد الفساد په نامه پیل کړي او د 2001 کال راهیسې د ترهګرۍ خلاف دا یو لسم جنگ دی چې د پاکستان پوځ ترسره کوي. د رد الفساد عملیات د پخوانیو عملیاتو برعکس د پنجاب په صوبه کې هم ترسره کیږي چې د پاکستان سیاسي او صنعتي مرکز ګڼل کیږي. سټرافور وړاندې لیکي د نویو پوځي عملیاتو په تناظر کې دا ویره هم لیدل کیږي چې په غبرګون کې به وسلوالې ډلې هم د لوی پیمانې بریدونه ترسره کړي. په دغو وسلوالو ډلو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې، خراسان څنګه، لشکر جنگوي او جماعت الاحرار د پام وړ دي. سټرافور دا هم لیکي چې د رد الفساد عملیات د پاکستان د ترهګرۍ خلاف د لوی کمپاین سره سمون خوري. تر دې وړاندې چې په 2014 کال کې د ضرب اس په نامه کوم عملیات ترسره شوی د ترهګرو د فعالیتونو او بریدونو تناسب راټیټ کړو. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې ایران او روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواک ته د ننګونو پیښولو په موخه خپلې هڅې تیزی کړې دي. د ورځپاڼې په باور د طالبانو سره د یادو هیوادونو اړیکې د افغانستان د حکومت د کمزوره کولو لپاره یوه هڅه معلومیږي. ورځپاڼه لیکي روسیا نن د افغانستان په اړه د اعلی پای یوه غونډه کوي چې پکې ایرانی، پاکستانی او چینایي ډیپلوماټان برخه اخلي. خو د طالبانو سره د روسیې د اړیکو په عکس العمل کې واشنگټن په غونډه کې د ګډون پخلی نه دی کړی. ورځپاڼه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د مشر جنرال جان نیکولسن له خولې لیکي چې روسیې په ښکاره د طالبانو د مشروعیت لپاره کار پیل کړی او په افغانستان کې د روسیې او ایران وروستۍ هڅې د ناټو او امریکې د کمزوري کولو لپاره دي.
نجیب امیرو د شام ولسمشر بشار الاسد د کیمیاوي وسلو کارولو تور ناسم بللی دی. نوموړي تېر ورځ د فرانس پریس خبري اجانس ته په امریکا کې ویلي د اداره هیڅ کیمیاوي وسلې نه لري او کې لرلای هم نه یې کارولې. تفصیل د دې لیکنې احمد تکل وړاندې کوي.
د سوریه ولسمشر وایي چې د حکومت د خپلو کیمیاوي وسلو زیرمې ډیر کلونه مخکې تسلیم کړي او اوس کیمیاوي وسلې نه لري. د بشار اسد اشاره په 2013 کال کې د هغه اقدام ته وچی د روسیې په منځګړتوب یې نږدې 100 ټنه کیمیاوي زهري مواد د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان ته وسپارل. اسد چې پرون له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې خبرې کولې وویل د حکومت به هیڅکله له دې ډول وسلو څخه کار ونه اخلي.
There was no order to make any attack. We don't have any.
د هیڅ حمله امر نه دی ورکړل شوی. موږ کیمیاوي وسلې نه لرو. موږ خپلې د کیمیاوي وسلو زیرمې څو کاله مخکې تسلیم کړې، خو حتی که مو لرلی هم کارمونه ترې اخیست او هیڅ کله مو په ټول تاریخ کې له کیمیاوي وسلو څخه کار نه دی اخیستی. متحد ایالات او متحدان یې تور لګوي چې د سوریې پوځ لس ورځې مخکې په ادلب ولایت کې د کیمیاوي وسلو په یوه حمله کې له اتیا زیات ملکي وګړي وژلې دي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می پرون په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د ادلب حمله د اسد رژیم کړې ده.
On the issue of the chemical attack.
د کیمیاوي وسلو د حمله په اړه برتنوي پوهانو له ساحې څخه ترلاسه شوي مواد تجزیه او تحلیل کړل او په وضاحت سره دا وموندل چې سارین یا سارین ته ورته ګاز کارول شوی، څرنګه چې په ملګرو ملتونو کې زموږ سفیر وویل، موږ د متحدو ایالاتو په څیر باوري یو چې په غالب ګمان دا حمله د اسد رژیم کړې ده. پر دې سربیره پر دې هم باوري یو چې یوازې د اسد رژیم د داسې یوې حملې توان لري. دمشق او متحده مسکو د دې حملې په اړه وایي چې د سوریه پوځ د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر هغې زیرمې بمباري کړې چې کیمیاوي وسلې پکې ساتل کېدې. ولسمشر اسد له فرانس پرس سره په خپله پرونۍ مرکه کې وویل چې په دې اړه بې پرې څېړنو ته به اجازه ورکړي، خو ټینګار یې وکړ چې د دې څېړنو له نتیجو څخه باید سیاسي استفاده ونشي. له دې یوه ورځ مخکې روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوله.
او سم تاسو ته د مشال رادیو نیوز پروګرام جمهوریت وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
د افغانستان سیاسي چارو پوهان په تیر څه د پاسه یو لسیزه کې د افغان پارلمان کار څنګه ارزوي؟ افغانستان کې د پارلمان بنسټ ایښودل، انتخاباتي عمل پیلېدل او د ولسي جرګې غړو منتخبېدل څه ډول لاسته راوړنې دي؟ آیا په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نشټوالی د پارلمان چارې اغېزمنوي؟ په پارلمان کې د تنظیمونو او ډلو موجودیت د دې پر کار څه اثرات لري؟ په تیرو شاوخوا یوولسو کلونو کې افغان پارلمان آیا خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړې دي او که نه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت خپرونې ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې له شنونکو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت ځانګړې لړۍ خپرونو ته مو دوام ورکړی. تاسې په تیرو خپرونو کې د افغانستان ولسي جرګې غړو باس واورید چې دوی د پارلمان له کاره څومره راضي دي، په خپلو چارو کې څه ډول خنډونه او ځنډونه ویني او د پارلمان په جوړښت کې کومې نیمګړتیاوې محسوسوي. تاسې په تیرو خپرونو کې واورېدل چې د افغانستان پارلمان اکثره غړي د خپل کار راضي دي او داوه کوي چې د سیمو ولسونه یې هم له کاره خوشحاله دي او شکایت نه لري. د ولسي جرګې ځینو غړو جمهوریت خپرونې ته دا هم وویل چې دوی لا هم خپل اهداف نه دي ترلاسه کړي. د ولسي جرګې زیاتره غړي ګڼي چې په سم ډول د پارلمان کار نه کول، په پارلمان کې د پخوانیو تنظیمونو زیات نفوذ او پر مهمو مسئلو د پارلمان ویش او اختلافاتو لوی لامل په افغانستان کې د لویو او ملي سیاسي ګوندونو نه جوړېدل دي. په نننۍ خپرونه کې مو د ولسي جرګې غړو دریځونه د سیاسي چارو پوهانو مخې ته ایښي دي او له هغوی مو د افغان پارلمان او د سیاسي فرهنګ په اړه پوښتنې کړي دي. په ننګرهار پوهنتون کې د سیاسیاتو استاد منګل شیرزاد وایي، په نړیوال کچ د پارلمان رول د اشخاصو پوهې، له دولتي شرایطو او له بهرنیو او کورنیو محدودیتونو څخه د ازادۍ پورې اړه لري.
نړیواله سطح باندې چې سړی فکر کوي، د پارلمانونو رول د مملکت په سیاسي امورو کې یا مثلا په اقتصادي او فرهنګي امورو کې د هغوی کړنې یا د هغوی فعالیتونه، دا د دولتونو اشخاصو د فهم او پوهې پورې د یو خوا نه اړه لري، د بلې خوا نه د هغه دولتونو کې د ظروف او شرایطو موجودیت دا هم د دې پورې اړه لري چې د پارلمان غړي څومره درایت لري، څومره مثلا په نور امورو کې وارد دي او څومره د بیروني او داخلي فشارونو نه آزاد دي، کولی شي چې د ملت اراده بې د کوم ترس او ویرې نه، بې د دې چې څوک یې تطمین کړي د ملت دپاره، هغه ته لاسه کړي چې ولسي غواړي، هغه کومې مشروع
شیرزاد وایي که پر دې اساس د افغان پارلمان د تیرې لسیزې کار وارزول شي، نو دا یو ویشل شوی پارلمان دی، ځکه یې په کار کې زیاتې نیمګړتیاوې لیدل کېږي.
موږ د افغانستان پارلمان ته راشو، بدبختانه دلته د افغانستان پارلمان په ډلو ټپلو ویشل شوی دی او همیشه دلته چې قضاوتونه کېږي، دلته چې په ځینې موضوعاتو باندې بحث کېږي، دلته چې د قوانینو فرمانونو تفصیل رد یا لغو کول یا د قوانینو کې تعدیل راځي، دا ټول ډلو د ټپلو د ګټو د منافیو دپاره دلته کار کېږي. نو دا یو غټ مشکل دی د افغانستان په پارلمان کې، یا ووایو چې د افغانستان په تخمینی ارګان کې دا یو مشکل دی. نو په دې خاطر باندې چې وخت یو څوک د چا پورې وابسته وي، نو سلګي خبره ده چې د هغه د ګټو د منافی دپاره کار کوي، که د قوانینو تصدیق وي، که مثلا د نړیواله سطح د معاهداتو میثاقونو تصدیق وي، یا د افغانستان د هغې څخه د افغانستان جداوالی وي، دا ټول د خاصو ګټو منافیو دپاره د افغانستان کې هغه مخورونو باندې سخی نو بدبختانه افغانستان پالمن نشي دا څو دورې راغلي دي دوی د ملت لپاره خاصي ګټې نه لري.
په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم د پارلمان جوړېدل او ورته دندې ټاکل یو ښه بنیاد یا بنسټ دی چې د خپل کار له لارې د اساسي قانون عملي کېدو ته دوام ورکوي.
دا چې پارلمان د اساسي قانون پر اساس جوړ د تقنینی قوا ده حکومت ورته معرفي کېدی دوی په اصول کې حکومت وزیران استیزا کول قوانین پاسول یعنی حکومت نسوی کول په فرمانونو چاری پر مخ بوزی وکیلان خلقو ته درېدل چلی انتخاب کی خپل دا روح دا اصل دا افغانستان د خلقو لپاره او د نظام د جوړېدو لپاره ډیر مهم وو او تر نن پورې دوام لري.
خو فکر هم د افغان پارلمان په چارو کې نیمګړتیاوی ویني او غنی چې کار یې خای هاسې پسم او موثره توګه نوی کړي لکه ورته چې دند سپارل شوی و.
آیا دی وکړای شوی د خلکو نمائندگی کی دی وکړای شوی حکومت د اعمالو نظارت کی دی وکړای شوی خلکو د عامو منافعو څخه دفاع کی انکشافي پروګرامونه تصویب او مطرح کی حکومت مجبوره کی چې عواید خپل دیر کی فساد دمنګوي په دې کې دی پاتې راغلي دي چین سیاسي ګوندونه او متحدي ډلې چپلي په افغانستان کې د اجازه ورنکړل چې وکیلان انتخاب کړي. دا خپل پر سر یې جاري وکیلان چې د خپلو ګټو او منافعو لپاره کار کاوه نن یې دی وزیر ته رایه ورکړي سبا چې پیسې اخیستي بیرته وزیر رد کړي دي. د انکشافي پروګرامونو نه تطبیقول حکومت د اعمالو څخه نظارت نه کول د دوی وظیفه د قراردادونو په اخیستلو خپل خپلوان مقررول په دولتي چارو کې مستقیمه مداخله کول د عریضو تقدیمول دا هغه څه و چې د افغانستان خلک او موږ د پارلمان د وکیلانو باندې داسې بې اعتماد کړو چې دا چې رایه واخلي اول رایه په پیسو اخلي بل چې رایه واخیستل بیا خلک یې دي بیا چې د دې زړه او منافع ورته وایي هغه کوي.
منګل شیرزاد وایي د پارلمان د مشکلاتو او نیمګړتیاو لوی لامل په افغانستان کې پر ملي کچ د سیاسي ګوندونو نه جوړېدل دي.
هغه ګوندونه چې هغه سیاسي خوخ د سیاسي درایت ولري سیاسي بلوغ ته رسیدلي وشي واقعتا دا ده چې هغه بیا کوم وخت چې په پارلمان کې سره راځي او هر څوک په خپل تناسب او قدرت او وزن په اندازه باندې چوکۍ ګټي پارلمان ته راځي د هغوی هر یو کوشش کوي چې د ملي منافع او د ګټو لپاره په دستګمی ډول سره کار وکړي او بیا هر یو کوشش کوي چې د بل په وړاندې رقابت او کانکورنس کوي چې خپل پروګرامونه خلکو ته وړاندې کړي خپل مشورې وړاندې کړي مثلا خیر ارتباطات د دنیا سره د نظام قائم کړی شي یا مثلا په ډیر مستقل ډول او په ډیر آزادانه او په تام قدرت سره په دولت باندې هغه پروژې او هغه کارونه وکړي چې هغه د ملت ګټې پکې وي. دنیا کې همداسې ده مثلا حزبونه د ټول د کال کې مثلا په ټول د عمر کې دوی همیشه سره رقابتونه لري مثلا لفظي رقابتونه سره ډیر زیات وي خصوصا په بل اتهامات واردې ولې کوم وخت چې د ملت پورته سره راټول شي بیا هلته ملي منافع مقدمه دي نظر شخصي منافع وته.
یونس فکر وایي جمهوریت خپل وسایل او اوزار لري چې پکې تر ټولو زیات مهم ګوندونه او د ګوندونو ډیسپلین وي.
تاسو د معلوماتو د دیموکراسي خپل ابزار او وسایل لري او د دیموکراسي یو ابزار چې پلاس کی چاغه وچلیږي هغه سیاسي ستراتیجی د پروګرام خاوند ګوندونه دي چې هغوی د خلکو اراده راټولی خپل پروګرامونه مطرح کوي. بیا په پارلمان کې د ګوندي انتباط ډیسپلین پر اساس باندې پرې یوه لاره ځي یوه طرحه مني یا یې ردوي او تلاش امدادي چې یا د اپوزیسیون یا د متحد ګوند په حیث باندې د حکومت د انکشافي پروګرامونو باندې یا نیوکې کوي رامالو او یا دا چې همکاري ورسره کوي. په افغانستان کې ګوندونو ته اجازه ورنکړه شول یا دا مرسته ونسول چې جوړ شي بس مستقل جاجي تنظیمونو پرې په صادقو پرې تړلي شخصیتونه راله او دوی هم یو د بل پر ضد رقابت درلود. حزب اسلامي والا د جمعیت سره جمعیت د دوستم سره د دوستم سره د ماسک سره هر یو خپل قومي او ژبني او شخصي سمتي ملحوظات په نظر کې نیول کوم ډیسپلین او انضباط ژمن نه و ځکه ونه کړی سوای چې د پارلمان دنده شي د شو قوانینو پاسول و هغه پاس کې او حکومت یې ته مجبور کړي چې فساد ورکی او خدمات خلکو ته راکړي.
نو چې ګوندونه دومره مهم دي چې د ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو شنونکي ټول اړین بولي، ولې په افغانستان کې پر ملي کچ سیاسي ګوندونه نه دي جوړ شوي؟ د ننګرهار پوهنتون د حقوقو څانګې استاد منګل شیرزاد وایي په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نه دودېدو او ګوندونو نه جوړېدو یو مهم لامل د ولس د سیاسي پوهې کموالی دی.
دا د ملتونو د سیاسي درایت او پوهې پورې اړه لري. افغانستان کې بدبختان تاسو ګورئ چې داسې کسان په دې پارلمان کې شته چې هغوی اوسه پورې خپل امضا نشي کولی، مهر لګوي، خصوصاً څله چې دا بیا سیاسي مسایل تحلیل کړی شي، اقتصادي هغه بحراني مسایل تحلیل کړی شي، یا دا نړیوال موجوده حالت چې مثلا روان دی د هغوی د تحلیل نه ډېر عاجز دي. نو بدبختي ده د ولسونو د پوهې او د سیاسي درایت پورې اړه لري چې څومره دوی د تنظیمي ګټو تر څنګ ملي ګټې مقدمې وګڼي چې په آینده کې په ولسونو کې ځای پیدا کی او بیا بیا او په څو څو ځلا مثلا دوی سیاسي حیات ته لاره پیدا کی.
شیرزاد وایي همدا وجه ده چې په افغانستان کې کډلې یا ځینې ګوندونه جوړ شوي هم وي، هغه یوازې د یو مقصد تر پوره کېدو موجود وي او بیا ختمیږي، یعنی د نظریې یا ایديولوژي پر اساس منظم ګوندونه نه دي جوړ شوي.
د خلکو یو مشکل همدا ده چې چېرته چې ډلې او ټپلې او ګوندونه جوړ شوي دي، دا مقطعي شکل باندې یا په اصطلاح د تاریخ یو لنډه مقطع د پاره د خپل اهداف د پاره کار کړی، نور ګوند مطالعه شیشو یا د منځ تللی دي. یعنې دا معنا چې مقصدي ګونه یا ګوندونه نه دي رامنځته شوي چې د خاص ایدولوژي د پاره وفادار پاتې شي او تل مثلا هغوی کار کوي او هغوی نسبولیان او اراده منده چې د ملت د پاره خدمت کوم، د خاصو اقتصادي ګټو مثلا د نورو ګټو د پاره رامنځته شي د منځ تللی دي. نو دا د یو مسله ده. دوم دا ده چې دولت هم ونه شکله چې احزاب ته داسې زمینه مساعده شي چې هغوی واقعا کار وکړي. بله ډېره مهمه خبره دا ده چې ګوندونه معمولا ولسونو ته خپل جوړ شوي دي، وخت چې خپل ګټې او منافع په خطر کې ګوري بیا نو همیشه ولسونو ته دروغ وایي، او دغه باعث دی کېږي چې خلکو د ګوندونو نه د تنظیمونو ته د ورتګ نه یو نوی احساس د خطر کوي. نو په دې خاطر باندې خلک هم لا تر اوسه پورې دې حد ته نه دي رسیدلي، دې پښتګۍ ته نه دي رسیدلي چې احزاب صرف د دې لپاره چې دوی خپل یو مدني حرکت یو یو خپل غوښتنه هغه په اصولي او قانوني شکل د ملت مخې ته د دولت مخې ته کېږي او د هغې نه د ملت حق واخلي. هغه رهبران هم په دې کې ملامت دي چې اکثره وختونه د خپلو ګټو لپاره کار کوي چې ګټې ترلاسه شولې بیا ګوندونه متلاشي شي.
د سیاسي چارو پوه یونس فکور زیاتوي په افغانستان کې د ګوندونو نه جوړېدو لویه وجه د تېر او اوسني حکومت عدم توجه او د سیاسي فرهنګ دودېدو مخې ته خندېدل دي.
حکومت خو بدبختانه هغه رئیس جمهور وو د انتخاباتو شیوه د کارې ملوک التوایفي و پکې بهتره دا و چې خلک په قومو وویشي سره تنظیمې کې قومونو ته مشران وټاکي، پلار چې مړ شو زوی ته چپنه ور واغوندي و د سمال ور وتړي لنګۍ ور پر سر کې هغه دا کول. هغه په دې فکر کې و چې ګوندونه خیانت وکړي په چیرې کې هغه څه چې دی ګوندونه ورته وایي هغه ګوندونه نه وه صادقه، هغه هم ډلې ټپلې وو، جنګي تنظیمونه وه، چپیان هم ډلې وې، په هغو کې هم داسې نه وه. ولې په ډیموکراسۍ کې چې ګوندونه راځي په ټولو د مخه په خپل داخل کې ډیموکراسي رواجوي، مشران یې انتخابي وي، پروګرام یې معلوم وي، وکیلان هم په خپل داخل کې انتخابي کوي، مثال چې استاد جمهوري خوانو دیموکراتانو د منډې ټنډې ونیلي چې اول خپل په منځ کې انتخابات کوي بیا وروسته د دولت وکیلان انتخابوي. نو دلته کرزي اجازه ورنه کړه کاستان او اشرف غني هم دې ته یا خلاف نه دي یا دا دي چې دوی فکر کوي خپل ګوند نسم جوړولی نورو ګوندونو ته د ګوندونو د قوانینو پر اساس اجازه ورکړي چې په انتخاباتو کې شرکت وکړي او په پارلمان کې چوکۍ ورته مشخص کړي د اپوزیشن نقش دمکړي. تاسو ولیدل چې په دا تفاهم نامه کې عبدالله او اشرف غني چې امضا کړی یو خبره دا و چې باید یو اپوزیشن قوت هم ایجاد شي، که هغه ډاکټر عبدالله حکومت کوي خو واک نه کوي باید اپوزیشن شي، هغه کوم توجه ونه شول. نه دا حکومت نه د کرزي حکومت اجازه ورنه کړل، زمینه برابره نه کړه چې سیاسي سراسري ګوندونه شي د خپل مرام پر اساس باندې کار کوي، په داخل کې دیموکراسي یا هغه ایجاد کړي او په انتخابات کې سهم واخ.
منګل شیرزاد وایي د آگاهی کموالی لکبل په افغانستان کې د پخو ګوندونو پر ځای د غورځنګونو او وړو او تر یوې سیمې پورې د محدودو ګوندونو دکان جوړ شوی. د زیاتوي ورسره حکومت هم د ګوندونو جوړېدل نه تشویقوي، ځکه بیا په هغه صورت کې اپوزیشن رامنځته کیږي.
د ګوندونو یو نو اصطلاح دکان او دکانداری جوړه شوې ده. هر سړی یو جنډا پورته کړی، یو دکان خلاص کړی او هغه یو جنډا پورته کړی ده او ګوند یې جوړ کړی دی. هغه چې څوک ګټې او منافع لاسته راوړي هغه بیا ناپدید شي، ولاړ شي سیاسي مسایلو کې، بیا نو په اصطلاح نه شي کولای چې تبارز کې، ځکه چې هغه د خاصو ګټو دپاره وي. نو د خلکو هم یو نوه علاقه کمه شوې، تمایل او سمپتي کمه شوې ده. او دولت هم زه فکر کوم چې نه غواړي چې داسې قوي حزاب راشي، ځکه چې قوي حزاب راله هغه خو طبعا بیا دولت اپوزیشن دی. هغوی د دولت په کړنو باندې همیشه ګوته د انتقاد دي. دولت مثلا مجبوري په هغې باندې فشار او نفوذ واردوي چې هغه لاره اختیار کړي کوم چې ولسونه غواړي.
اوریدونکو، د جمهوریت ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې مو د سیاسي چارو شنونکو باس واورید چې دوی نه یوازې دا چې د پارلمان د تیرې څه د پاسه یوې لسیزې له کاره پوره مطمئن نه دي، بلکې د ولسي جرګې د ځینو غړو په څیر دا هم ګڼي چې افغان پارلمان په ډلو او تنظیمونو ویشل شوی او د ملي کچ سیاسي ګوندونو له استازو نه دی جوړ. د سیاسي چارو پوهان وایي د ولسي سیاسي پوهې او آگاهۍ کموالی، د تیر او اوسني حکومت کمه یا نه توجه او د تیر حکومت تګلارې د دې لامل شوي دي چې په افغانستان کې ملي او لوی سیاسي ګوندونه نه دي جوړ شوي. د دې ځانګړې لړۍ په راتلونکي برخه کې به دا موضوع له نورو پوهانو سره هم وڅېړو او د دې معلومولو کوشش به وکړو چې پارلمان ته د ښځو یا نورو توکمونو لکه کوچیانو د منتخبېدو نظام آیا نیمګړتیاوې لري او که څنګه. دا و نننۍ خپرونه. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافی هره په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی. پښتون را ته بابا جان څخه پخوا رضایا خور دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
چرته د کام دزړه درمان چرته دے سر چتر نظار کی غزوان چرته دے سر چتر نظار کی غزوان چرته دے چرته د کام دزړه درمان چرته دے سر چتر نظار کی غزوان چرته دے سر چیت نظار کی غزوان چرتا دے جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم د جماعت پر درو بام شوکنا جبر مف دین دنیا د قام شوکنا ساسو در اختیار ی لوتوان چرته دے آسو کے پختو چرته ایمان چرته دے چرته دے د کام دزړ درمان چرته دے سر چتر نظار کی غزوان چرته دے او سر چتر نظار کی غزوان چرته دے تاریخ نخیو رکی کری کنا تاسو تیخ پلی درنیس پکی کری کنا هر خوا تی کرکی 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 کری کنا راوڑای پیر رو خان او باچا خان چرت دی تاسو کی پختو چرت ایمان چرت دی چرت دے د کام دزڑ درمان چرت دے سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے او سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے ماتد دے خلقوں